احمد شیبریم دا سجرادو پتی خبرونه کی مو هر کله کوم. دا آسیا په جنوب ختیځ کې د زلزلې د قربانیانو شمیر 640 نوي تر رسیدلې او د ټپیانو شمیر 1640 اوته. دا تازه شمیرې فرانس پریس اژانس د میانمار د واکمنې پوځي شورا په وینا نن خبرې کړې. د جمعې په ورځ 2.1 یختر په کچه زلزلې د میانمار او ګاونډي تایلند یو شمیر سیمې ولړزولې چې له امله یوه هسکه ودانۍ، یو پل او د اوبو یو بند ویجاړ شوي دي. په میانمار کې مرستندویه ډلې وایي چې لرې پرتو سیمو ته رسېدل سخت دي او شایي ویجاړۍ ډېرې وي. د ګاونډي تایلند په پلازمینه کې بیا یوه ترکار لاندې هسکه ودانۍ ونړېده او هلته شپږ کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د میانمار پوځي حکومت په لږ سر لږه شپږو سیمو کې بیړنی حالت اعلان کړی دی. پرون له لومړۍ زلزلې 10 دقیقې وروسته په سیمه کې بله زلزله وشوه چې شدت یې د ریختر په حساب 6.4 درجې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې متحده عربي اماراتو د 450 افغان بندیانو له خوشي کولو سره موافقه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا توافق د دې وزارت او په ابوظبي کې د افغانستان د سفارت د هڅو په نتیجه کې شوی دی. دغه وزارت د اماراتو له مشرتابه مننه کړې چې د دغو افغان بندیانو د خوشي کولو په هوکړه کې همکاري کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خوشکیدونکو بندیانو نوملړ خپور کړی، خدای نه دی ویلي چې دوی د کومو جرمونو له امله بندیان شوي وو. همداراز د بندیانو د دقیقې خوشکیدان د نیټې په اړه هم جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د بلخ والي د یوه پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته ولاړ. په مزار شریف کې د والي دفتر د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې محمد یوسف وفا د یوه ملکي او امنیتي پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته تللی دی. دا پلاوی به له ازبکستاني لوري سره د دوه اړخیزو همکاریو، د سوداګرۍ د پراختیا، د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ او ځینو نورو مسلو په اړه خبرې وکړي. که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ازبکستان د هغو محدودو هیوادونو له ډلې دی چې له طالبانو سره تعامل لري او د دوی ډیپلوماتان یې منلي دي. د تودو اړیکو ترڅنګ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګري پراخه شوې ده. د تیر لمریز کال د سنبلې په پیل کې د ترمیز نړیوال سوداګریز مرکز چې د افغانستان او ازبکستان ګډ بازار ګڼل کیږي، د ازبکستاني چارواکو او د طالبانو د حکومت د استازو په حضور کې رسمن پرانستل شو. د نړیوالو ستراتیژیکو داوو شورا په مشرۍ د بشري حقونو تر سلو ډیرو ټولنو او فعالانو په یوه پلانیستي لیک کې له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د مارچ د 1 ضرب العجل لغوه کړي، ځکه چې دوی به افغانستان ته د بیرته استول کېدو په صورت کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي. پاکستان افغان کډوالو ته ویلي چې یا تر ټاکلې نیټې د دغه هیواد له خاورې ووځي او یا به په زور وایستل شي. په داسې حال کې چې د پاکستان ضرب العجل ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، دغه ائتلاف د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې خپله پریکړه بیرته واخلي او ډاډ ورکړي چې عملي به نشي. په دې لیک کې چې پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او لوی څارنوال منصور عثمان اوان ته استول شوی، راغلي چې دوی د افغان کډوالو نیونې په زور له پاکستان څخه ایستنه او پراخې بشري سرغړونې غندي. د اوکراین د دانیپرو پیتروفسک والي وایي چې د اوکران په جنوب ختیځ کې د دانیپرو پر ښار پرون ناوخته د روسي ډرون الوتکو د بریدونو په ترڅ کې 4 تنه وژل شوي او په یوه هوټل او رستورانت کې پراخور لګېدلی دی. همدارس په سیمه کې یو شپږ شخصي کورونه سوځېدلي دي. سرهی لیسک په ټلګرام کې لیکلی دی چې پر دانیپرو ښار روسي ځواکونو تر شلو ډېر ډرون الوتکې توغولې دي چې له امله 19 تنه ټپیان شوي هم دي او د 3 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د نوموړې په وینا په یوه جګپوري بلاک او نږدې 100 شخصي کورونو کې د دې بریدونو له امله اورونه لګېدلی دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. په پاکستان کې په سلګونو افغان کډوال تازه نیول شوي. په دې ترڅ کې په پلازمینه اسلام آباد کې افغان کډوال د پاکستان له حکومت غواړي
دغه ماجرون ترې لږ وخت ورکاندي چې هدي اقل دغه کیسونه یو طرفه سي.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ دا واوري
یو زوردی ایلان واوی دلتا چیز ما شکم افغانان رو نفراتی دی به یو دیش تاریخ پوری به سرکار در طرف و دیتا ایلان دی چه دیخ پلی کلی خس وطن افغانستان در یوسی
یوش میروی چی دا ایلانونه دا پاکستان پاوز لجمعتونو سخه کوی در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د افغان کډوالو د استلو لپاره د ټاکل شوی ضرب العجل په درشل کې د افغانانو نیونې زیات شوې دي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ویلي چې د مارچ تر یو دیرشمی یعنی تر بل سبا دغه هیواد له خاورې ووزي کني په زور به وایستل شي. د سلګونو زرو افغانانو په منځ کې چې پاکستان له خپلې خاورې باسي ډېر شمېر داسې افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د امنیتي ستونزو له کبله پاکستان ته کډوال شوي دي. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان کډوالو ته د ټاکلي ضرب العجل په درشل کې په راولپنډۍ کې لږ تر لږه 923 افغانان نیولي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی وایي چې دا کسان په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد د پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. ښاغلی علمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې ډېره افغانان سخت تشویش لري او د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته 2 میاشتې نور وخت ورکړي چې نورو هیوادونو ته د تګ برخلیک څرګند شي.
د ټولو وضعیت ډیر زیات خراب ده. ټول ژوند او زندگی له لاسه ورکړی دي. اولادونه بې درسه پاتې دي، بې تعلیمه پاتې دي. دوی چې څه درلوده کې نه درلوده ټول خرڅ کړل. د 2-3 کلو کې یو خړل نو اوس هم دغسې یو حالت پر راغلی ده چې ټول حیران پاتې دي او هیڅ لاره نه ده ورته پاتې. مونږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو، دغه مهاجرینو ته لږ وخت ورکړئ چې حداقل دغه کیسونه یو طرفه سي زیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دا کیسونه ردیږي او یا هم کامیابیږي.
د راپور له مخې د دغو کسانو له منځه 214 تنه افغانستان ته استول شوي دي. پاتې کسان د ښار په لمنه کې د ګارډامور سیمې ته نږدې د کډوالو په یوه موقت مرکز کې ساتل کیږي. د ورځپاڼې هم راپور ورکړی چې د چهارشنبې په ورځ له دې مرکز څخه 22 تنه تښتېدلي دي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې د شپږ اتیا تنو ویزې پای ته رسېدلي. یو سلو شپاړس هغه کسان دي چې د افغان اتباو کارتونه یې لرل او 290 نور د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ لخوا د راجستر سندونه لري. پاکستان ناقانونه افغان کډوالو ته د مارچ 1 وروستۍ نیټه ټاکلې چې له دې هیواده په خپله خوښه ووزي، خو چارواکو ویلي هغه افغانان چې د پاکستان د ملي ډیټابیس ادارې له لورې صادر شوي د POR کارتونه لري د جون تر 10 پورې له پاکستان څخه د ایستلو له خطر سره نه مخامخ کیږي. یو جکپوري پولیس چارواکي ډانډ ته ویلي دوی واضح کړی چې د افغان اتباو کارت لرونکي کسان به تر ضرب العجل یا ډیډلاین وړاندې له راولپنډۍ او اسلام آباد څخه ایستل کیږي. پولیسو د ګارډامور د کډوالو د مرکز لپاره ځانګړی امنیتي پلان عملي کړی چې په کې لږ تر لږه 40 پولیس افسران د یوه جکپوري چارواکي تر څارنې لاندې ځای پر ځای شوي څو نظم وساتي. چارواکو ویلي چې د ناقانونه افغانانو د ایستلو بهیر به په پړاویز ډول تطبیق شي. د دې عملیاتو پر ضد د بشري حقونو ډلې اندېښنه ښیي او خبرداری ورکوي چې د پراخې شړنې به زرګونه افغانان په تېره بیا ښځې او ماشومان او هغه کسان له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي چې د 2021 په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته تښتېدلي دي. په همدې حال کې د خبریالانو د ملاتړ سازمان له پاکستانه د افغان خبریالانو د نه ایستلو غوښتنه وکړه. دې سازمان په پاکستان کې د ډېره افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښوولې او د پاکستان له حکومت څخه غوښتي چې پر هغوی فشارونه پای ته ورسوي او له خپلې خاورې څخه ونه باسي.
په راپور کې مو واورېدل چې پاکستاني پولیسو په راولپنډۍ کې 923 افغان کډوال نیولې دي. تازه په خواله رسنیو کې په ځینو خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې پاکستاني پوځیان په جوماتونو کې هلته میشتو افغانانو ته تر ټاکل شوي ضرب العجل پورې د وتلو اعلانونه کوي. پاکستان کې ځینې میشت افغان کډوال هم دا خبره تاییدوي او وایي چې په دې موده کې د کار روزګار راټولول ورته ستونزمن دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د یو دیش تاریخ پوری د سرکار د طرفه وظیفه اعلان دی چې دې خپل کړي خپل وطن افغانستان ته یوسي.
پاکستانی پوځیان د جماعتونو لاره افغان کډوالو ته د وتلو اعلانونه کوي. که څه هم ازادي رادیو دا ویډیوګانې چې په خواله رسنیو خبرې سوي او ښیي چې پاکستانی پوځیان جماعتونو کې دا اعلانونه کوي په خپلواک ډول نسي تاییدولی، خو په پاکستان کې میش ځینې افغان کډوالي تاییدوي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د پاکستان په بېلابېلو سیمو او ښارونو کې پیل سوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي چې که افغانستان ته ستانه کړل سي له سختو ننګونو سره به مخ، او دا چې دوی به په دې موده کې خپل کاروبار راټول نسي کړای. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې میشت فرید کامول چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري او په خبره یې له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې هلته اوسېږي، ازادي راډیو ته یې وویل:
جومات میدان کېږي، بل په عام روډ باندې ګرځي، ګاډي ګرځي، اعلان نه کوي. کور کوم چې د چسپور نه سړی باندې اوسېږي، هغه ته مې ویلي دي چې تاسو باید یو دېرش پورې دا مکمل افغانان تاسو وشړی. اندېښنه چې دا هغه د کاروبار دمن چې ده هغه زموږ د تعلیمونو
دې هیواد کې بل میشت افغان کډوال اسد خان چې د اسلام آباد اوسیدونکی دی او دی هم ای سی سی کارت لري، د ورته اندېښنې په څرګندولو د افغانانو پر وړاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي.
د پاکستان دا پریکړه غیر عادلانه ده، ځکه دلته افغانانو زحمت ویستی دی، کورونه یې ځان ته جوړ کړي، جایدادونه یې جوړ کړي، دوکانونه یې اغوستي، سرمایه ګذاري بنده کړې، دا اختر یې په افغانانو باندې غم جوړ کړی دی، فوجانې یو ویر ده، هر یو وګړی د افغانستان وګړي ډېر زیات د پریشانۍ په حالت کې دی. خلکو ته داسې یو روحي تکلیف پیدا شوی دی چې څه به کېږي، څه به کوو، دا دوکانونه به څنګه کوو، دا روزګار یې به څنګه کوو، دا پیسې به څنګه راغونډو.
دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې دغه هېواد کې میشت قانوني یا اسناد لرونکي افغانانو ته د اوسېدو اجازه او یا هم په خبره د پاتې کېدو مودې وغځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لکه افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ورکړی دي. که څه هم د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دې په جبري نه بلکې په تدریجي او آبرومندانه ډول له دغه هېواد ستانه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو د زیان پاکه خبرې کوو. لمون سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیڅلی. وړاندې تر دې چې له ښاغلي سپیڅلی سره خپلې خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي، متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلی دي. د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلا مونږ تاسو وینو، په دې حالت کې ډیری قربانی د غوسنی وضعیت واړه ماشومان دي. په ډیرو کمو پیسو، یعنی په 15 لس روپو باندې ډیر کمې پیسې دي، ډیر سخت سخت کارونه کوي. سړک په سر باندې موټرونه دوی پاکوي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډیر درانه کارونه کوي.
د ماشوم د حقوق لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي، پښتنه کوي. همداسې دوی ماشومان بې مسؤلیته زیږوي، همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي. د میندو د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه. د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم، د ماشوم ما زیږولی، زه مکلف یم چې 3 لس کلنۍ پورې ډوډۍ ورکړم، کور ورکړم، ځای ورکړم، د درس د تحصیل زمینه برابر کړم. زموږ وطن څه نه جوړېږي، علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم. دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسي کولای چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي، نو هغه ماشومانو باندې علاوه دې چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي، دوی په خپل له ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي، دوی په ماشومان باندې شاقه کارونه کوي. قانون نشته.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، اوس راځو د خبرونې میلمه ته. سپیشلی صاحب، په پایل کې درته وایم چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو
فرشتگان اول خو تاسو بیا تاسو درنو اوریدونکو ته ډیر سلامونه وړاندې کوم شاقا یا دروند کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلی کار وي هغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو هر انسان یو توان یو اندازه لري هر څوک که نر دی که ښځه ده که ماشوم دی هغه خپل یو توان لري کله چې دوی ته د توان زیات کار وسپارل شي نو دا ته موږ شاقا یا دروند کارونه ویلی شو چې هغه دا نه شي اجرا کولی خو د وچې مجبوري د لاسه دوی یو کار اجرا کوي دا دروند کارونه دي لکه ماشومان چې په د خوشو بچو کار کوي مثلا په مستري خانو کارونه کوي یا مثلا په ګودامو کارونه کوي دا څر چې کوچنیان باید لاړ شي مکتب ته لاړ شي درس وایي زده کړي وکړي موږ له بده مرغه یو شمېر کسانو درانه کارونه چې په پکې دا هم درانه کارونه ویلی شي دا د قانون له مخې جرم بلل کېږي ځکه د کوچنیانو وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی
بله تاسو فکر کوئ ولې په افغانستان کې ډیری ماشومان لیدل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي علت یې څه ګڼي
دا نه یوازې اوس تر مخه هر هغه ټولنه نه یوازې افغانستان بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصادي کمزوري وي کورنۍ نس کولای چې د خپلې کورنۍ د غړو نس مور کې په تنه پټ کې نو بیا دوی د ډېر څنګه چې مور پلار خواري کاږي اولادونه یو خواري ته اچوي په کار کې څه بیا اخته کوي ځکه زده کړو ته واسطه ځکه اقتصادي مشکلات له امله باندې نو بیا دوی کوشش کوي چې اولادونه ډېرې پیسې ورته راوي نسبت تر نورو نو بیا دا فکر نه کوي دا په کوم ځای کار کوي نو هغه چې ما وویل چې په مستریخانو کې شامل دي د موټر په مستریخانو کې شامل دي د خښو بوټو کې شامل دي په ګودامو کې شامل دي تر څو دوی ته څو پیسې بلابل راوي موږ دې ته فکر نه کوي چې هلته پرادومه درانه کارونه کېږي نو دغه درانه کارونه نه یوازې دوی بدن تاوان رسوي بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه باندې ډېر تاثیر کوي پر اروایي باندې تاثیر کوي او دوی د بیلابیل اروایي ناروغۍ سره مخامخ کېږي ځکه دوی کار نه شي کولی هغه استاد یا څوک چې په غلطه مشر دی هغه دوی باندې په زور کار کوي په اته په دې ځای کې موږ وینو چې وهلو ټکول ورکوي ماشومان ته ځکه چې وایي ته موږ پیسې ورکوو ته باید موږ ته کار وکړي نو دغه وهلو ټکول دغه روزانه درانه کارونه د ماشومانو پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان رسوي او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډېر کمزوري دي دغه اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس بلکې هغه پخوانیو وختو کې هم یو شمېر کورنۍ زده چې خپل کوچنیان په شاقه کارونو ته اړباسي او یا داسې کورنۍ وي چې هلته سرپرست نه درلودی دا کوچنیان به خپله د کورنۍ سرپرستان وو نو یوه درنه کورنۍ چې د یو کوچني پر اوږو باندې بار کړي دا کله امکان لري مثلا کونډه مور یې په غاړه کې وه یا یتیمانه ورونه و خوند یې په غاړه کې وي نو دوی مجبوره وه چې درانه کارونه وکړي تر څو یو څه زیاتې پیسې پیدا کړي او د خپل اروپا ته کورنۍ چې ده په غاړه کې لري او د هغو نس مور کې تنه پټ کړي دوا او درملو غم وخوري او له بل مخه په افغانستان کې خو اوس یا مخکې دوام ګرانه ده مثلا ډوډۍ هم ګرانه ده ورځ په ورځ شیان ټول ګرانېږي نو اته داسې کورنۍ وي چې د ماشومانو به درانه کارونه کوله خو لا د غوچې ډوډۍ نه سو پیدا کولی بوجۍ په غاړه یې په امبار باندې وګرځېد د امبار کاغذان به ټپلوله دا خپله یو داسې کار دی چې دوی به سهار راووتله سهار وختي لمونځ ملا په راځانو باندې راوځو بیا شپې تر ناوخته پورې موږ ځو نو دا نه په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سر په یخو په دوبي کې په دا مردارو کسبدانۍ کې به ګرځېله چې دا دوی درته وایي چې اخر تاوان وي ورته نو شاقه کارونه یا درانه کارونه ځکه خلک کوي په ماشومانو باندې په کوچنیانو باندې چې دوی اقتصاد ډېر کمزوری
د دې تر څنګ د ماشوم له حقوقو نه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بېخي نه لري یا کمې زده کړې لري له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي
دا یو علت دی خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مور کې نو خره وایي وروره زه دې ته نه زه پوهېږم چې دا اته مور پلار وکړي په اولاد باندې بده پیرزو ده مګر څنګه وکړي مجبوره دي چې هغه ډوډۍ پیدا کړي ورته وایي ولاړ زه یې خوري وکړم دا سیر د ماشوم له حقوقو څخه لکه څنګه چې شاید موږ کورنۍ نه دي خبرې اول حق پر مور پلار باندې د زده کړو لري نو دې زده کړو ته ناستې کار چې هسې هېڅ خپله معلومېږي چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصولو په برنامو په هغه دغه باندې هېڅ نه دي خبر نه یوازې دا زموږ په ولسوالیو کې بلکې په ښار کې د خلک نه دي خبر په دې باندې هغه ځانته چې پوه کسان وایي هغه نه دي خبر نو په دې اړه باندې دیني علما ښوونکي د پوهنتون استادان لیکوالان هغه څوک چې ځانته یو څه وایي پوهه وایي د حقوق بشر مدافعین مدني فعالان هر څوک چې په ټولنه کې اوسېږي او په یو څه پوهېږي د ماشومانو په حقوقو باندې هغه باید خپل غږ پورته کړي او دا ووایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندې په لږ بې پروایي خدای مکړه خزانېږي نو ډېر توجه ورته پکار ده او بله توجه په دې خاطر هم ورته پکار ده نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د هېواد راتلونکی دی د یوې ټولنې راتلونکی په دا ماشومانو باندې ولاړ دی ته وګوره په اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردي هېواد ماشومانو کورنۍ راولي ډېرې حمایت کوي په دې خاطر چې بیا د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي نو دا چې په خپل وطن کې غوټ خو بېخي لازمي پکار ده چې دغه کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي او تر هر څه لومړی د پوهې په زیور سنبال کړي تر څو یوه ښه ارامه او خوشحاله ټولنه مو په راتلونکي ولرو که چیرې په کومه ټولنه کې کوچنیان په درنو کارو اخته یي مکتب ته نه ځي روغتیا ته پام نه کېږي حقوق ته پام نه کېږي نو هغه ټولنه د راتلونکي به د بدبختۍ سره مخامخ کېږي ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نهالګیان چې کښېنیي دا د راتلونکي لپاره به بیا ګلان کېږي باغچه به ځنې جوړېږي باغ به ځنې جوړېږي نو یو هېواد هم دغسې دی د هېواد راتلونکی د سرګردانۍ سره مخامخ و نو ټول ژوند به د سرګردانۍ سره مخامخ کي که غواړو چې موږ خپل راتلونکی روښانه کړو خپل د ماشومانو راتلونکی روښانه کړو خپل د هېواد راتلونکی روښانه کړو نو باید تر افته لومړی ډېر تمرکز مو پر کوچنیانو باندې چې په کوچنیانو باندې تر افته لومړی زده کړې وکړو د هغو په حقوق باندې ځان پوه کړو داسې ونه وایي چې زما زوی مکتب ته ځي نو څه کوم یا زما د همسایه زوی هم زموږ د وطن دی زما د ماما زوی زما د وطن دی یوازې زما بچیان به د وطن نه سمېږي چې ټول لاسونه سره ور نه کړو البته د همسایه په حال باندې ځان خبر نه کړو اسلامي اصول د څخه یو څه پواسطه کې ورته وایي چې پیسې موږ در کوو په باندې کوچنی مکتب ته واستوه بیا ټول ورځ په کارپس ماستوه نیمه ورځ کار کوي نیمه ورځ مکتب وایي نو دا ټول حقوق د ټولو مسؤلیت دی نه یوازې د یوه چا د ماجد د ملا مسؤلیت دی په مکتب کې د ښوونکي مسؤلیت دی په پوهنتون کې د استاد مسؤلیت دی هر څه په ټولنه کې ټول مسؤلیت دی چې خپل راتلونکي ته پام وکړي دا پام د ماشومانو ژوند ته پام کول دی که چېرې خدای مکړه ماشومانو ته پام ونه شي بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکي لرو نه به موږ تاریخ لرو نه به کلتور لرو نه به هېواد لرو
په مرکه کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کېږي د ماشومانو له حق نه ناپوهي یاده سواله چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کېږي په دې خبرې وکړي هغه کورونه چې ډېر ماشومان نړۍ ته راوړي حال دا چې اقتصاد ډېر زیات ضعیفه وي دا څومره د دې سبب کېږي چې بیا همدغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوندي پاتې کېدلو لپاره
رښتیا هم دا یو ډېر مهم ټکی دی د تدبیر منزل چې ورته وایي کورنۍ ژوند دې ته پام کول ډېر مهم دی ډېر کسان چې ورته وایي چې د اولادونو پیدا کوه د وایي دا روزي خدای ورکوي د نبی علیه السلام امت موږ ډېر وو په ځینو خري کې دغه اصطلاح د اوس پرسته وایي موږ د نبی علیه السلام امت ډېرېږي نو د نبی امت ډېر که خو په کم شرط ډېرېږي ته نسل سر مړولی ته نسل پټولی په تاسیه نه پوهېږي نو دا کولی ژوند ته پاملرنه بیا به زه په اما پهاوی پورې تړم چې مور تعلیم یافته نه یي پلار تعلیم یافته نه یي اما پهاوی نه تزه کړي هغه بیا په دې نه پوهېږي وایي ځه نهشه اولادونه ډېر څه پر وړاندې نو څه تاوان دی که دوی چېرې یو مور تعلیم یافته یي یو چا په خپل لور باندې تعلیم کړی یو چا په خپل زوی تعلیم کړی یي هغه بیا اولادونه سره وکړي هغه دواړه مخکې نه مخکې پلان جوړوي چې موږ باید څو اولادونه پیدا کړو دونه اولادونه پیدا کوي چې دوی په تعلیم باندې ورسېږي دوی په زده کړو باندې ورسېږي دوی تر یو ځایه پر درې منزله پورې ورسېږي او هغه بیا خپل ځان ته یو بله ښه شه کورنۍ جوړه کړي کسان چې لږ ماشومان یي هغه په ډوډۍ ماړی د هغو رنګ لا ښایسته یي نسبتا کسانو ته چې اقتصاد یې کمزور یي هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژل ژل ناجوړ ناجوړ یي او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي مور و پلار یې په پاکۍ هم رسېږي په دوا هم رسېږي په ډوډۍ هم رسېږي یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي ډېر اولادونه په کار نه دي یو اولاد یي دوه دي خو الو سالي دي دا چې لس اولادونه یي کوڅې په ډکې یي نور خلک ځې په عذاب یي نو د دې خو دا نه دي فرشد یو اولاد دی نو په دې کې کورنۍ ډېر غلري چې لوی مسلط ته دی چې د مخ چلدونه په یقین باندې پلان د پلان د مخ وایي چې دا خو داسې نه چې خوشې پیدا سو دا خو ډوډۍ غواړي دا پالنه غواړي دا روزنه غواړي دا به سبا خپل ځواني زده بل کورنۍ دا جوړوي نو که ته د تعلیم ته پام نه کوې وختیا ته پام نه کوې بس ما دې وبمشه د نبی وبد تېرومه دا نه بیا نه دي ښه خبره ده نه دا الله وایي نه رسول وایي او نه هم ټولنه وایي په کار چې موږ تاسو خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو د خپل اقتصادي توان سره چې زه څومره اقتصادي توان لرم ایا دا زه شل اولادونه مړولی سم که دوه اولادونه سم مړولی سم دا ښه ده چې شل اولادونه مې یي کوڅې په ډکې ښه دي که یا دوه اولادونه مې یي او مکتب ته په وخت ولاړ شي هم ښه خواپاکي هم تربیت ترلاسه کړي او په راتلونکي کې دوی یو ښه خپل کورنۍ ځای ته جوړه کړي نو په دې کې تا ډېره ښه پوښتنه وکړه دا ډېره مهمه پوښتنه ده چې کورنۍ خپل اولادونه شمېر هم باید ډېر ډېر پام وکړي او که چېرې پام ونه کړي بیا به کورنۍ د زرهاو ستونزو سره مخامخ شي په دې خاطر چې پلاردونه ګټي چې هغه اولادونه د نس نه بسېږي د ډوډۍ نه بسېږي نو دوی به په دوا چېرې ورسېږي په کالو به چېرې ورسېږي د اولاد په فرمایش به چېرې ورسېږي مجبور وي چې اولاد کوڅې ته ولاړ شي چې کوڅې ته ولاړ شي په کوڅه کې وکړه د غوښتنې نشي برابرولی نو بیا په کوڅه کې شرطه وکړه بیا چې نو پلار مور ګیلم نه کوي چې زما د زوی سره داسې وسوه زما د لور سره خدای م کړه داسې وسوله
بله سپېشلی صاحب تر اوسه تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه که دا راته واضح کړي دغه ماشومان چې سار تر بېګا له کور نه بیرون ګرځي درانه کارونه کوي طبعا واضح خبره ده چې ځینې داسې مسایل سره مخ کېږي چې هغه جرم وي هغه د قانون خلاف وي راتلون کې کې له دوه ماشومانو نه څه ډول ځوانان جوړیږي
یو شمېر کسان د کوشن چې د شپې نه وخت کور ته ځي یا سا وخت کور ته خروځي یو شمېر کسان هیڅ خناوړ جنسي استفادام کوي د خپل یو بل ناوړه کار دي دا کسان و چې د ستونزو سره پیښ شوی دي نو د دغه څخه چې یو کوشنۍ چې نه تعلیم کوي نه خپل حق خبر د بچو حقوق خبري او د جنسي تیرش کار هم سي دا یو قدمن کوچنی دا پرتن کې به دی خپل غواړي چې دغه څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټولو لپاره د وژو بار سي دا به یو بدماش وي یو لوچک به وي یو پایلوچه به وي ځکه دن څوک نشته ته لار وښيي دی خپله په کسبدانۍ سره دوی سوی دی کسبدانۍ سره د څه زده کړي دغه کوچنیان نه یوازې ټولنه ورانه وي بلکې ټولنې لپاره یو لوی ناصر دی ما وویل چې زموږ ټولنه به نه ځي ورانه شي بلکې ډېر ډېر تاوان ورته پېښېږي زه وایم چې په دا کې دولتونه ډېر مثبت لري د کوچنیانو لپاره چې کومې څانګې دي نړیوال بهرنیان کورنیان داخلیان هر څوک چې دي په دې اړه باندې مسؤلیت لري چې دغه ټکي ته ډېر پام وکړي که غواړي چې ټولنه ښه جوړه شي راتلونکي ښه کورنۍ ولرو ښه ټولنه ولرو ښه هېواد ولرو باید د کوچنیانو هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو چې بیا دې په راتلونکي خدای مه کړه دا کسان چې ښه ونه روزل شي دا کسان بیا به مکتب نه لري دا کسان بیا د پل نه لري دا کسان بیا وطن ته ورانۍ جوړوي خپل ورور وژني خپل خور وژني حتی خپل مور و پلار په احترام نه پوهېږي څوک ځان نه پېژني خدای نه پېژني چې خدای ونه پېژني نو ټولنه به څه وپېژني مور به څه وپېژني پلار به څه وپېژني نو دا ګرد بېرته راګرځېته چې په دې ټولنه کې هر څوک غواړي چې ښه ژوند ولري باید خپل ټولنه د داسې ناصر څخه څنګه خلاصولی شي چې د کوچنیانو حقوقو ته ډېره پاملرنه وکړي.
بلې، تاسو دې موضوع ته اشاره وکړله چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي دي چې خلک په خپلو بچیو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي. دا راته وایي سپېڅلی صاحب، نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي، د دغه ګټه به زیاتوي او که په راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیات وي.
دا خو داسې ارزي ګټه ده، مانا دغه نن نس مور کې سبای بیا څه کوي، سبای بیا لږ څه غلی، نو دا د دې کورنۍ به ورسته قیامته پورې چې ژوندي وي دغسې حالت سره به مخامخ وي. که چیرې مور پلار یې خپله د کورنۍ ساتنې ته اوږه ورکړي او دا پروا نه لري څه بوج به وي، مشکلات به وي، هره ورځ بیا غوښه نه خوري، په میاشت یوه ورځ غوښه وخوري، په شلومبې ډوډۍ دې وخوري، مګر اولاد دې مکتب ته واستوي، د اولاد حقوقو ته دې پاملرنه وکړي. خامخا دا نه دی یو اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندي یا یو متوسط ټوکر دې واغوندي، وچه ډوډۍ دې ورکړي مګر مکتب ته دې واستوي، حقوقو ته دې پاملرنه وکړي. نو دا به د یوازې پر خپل اولادو باندې رحم نه کړي بلکې په ټولنه باندې رحم کړي. او که چېرې داسې ونه کړي چې دی دا څو پنځو پیسو ته وګوري، ځان داسې په درې کې وایي کلوخ ماندان پیماندان دي، پر لوټ باندې پښه ایښودل دي چې هغه ګړی ورځ تېره سوه پیسې خلاصېږي. نو د کوچیانو ګټه به څه وي؟ کوچنی خو هغې خپل ځان نه ساتلی، خپل ځان نه سي ملولی، خپل ځان د جنسي مسایلو څخه نه ساتلی، ده به ګټه څه وي؟ خو دومره لږ ګټه راوړي چې هغه مازې هغه چې وایي شپه په تېره شي. نو په کار ده چې مور پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایه دوی پر کورنۍ باندې وړه اهمیت ورته وایي چې پروا نه لري خور یا ورور د استازو مکتب ته واستوه، څوره ورځې پنځوس افغانۍ د ورځې برته وړي، پنځوس افغانۍ، دېرش افغانۍ یا څلوېښت افغانۍ زموږ په وخت په یاد وي، دا به دې ګټه دا نه دغه په زحمت ګټل کېدلې. دا زه د کوم په کلي کې خانان لرو، داسې څوک لرو په زکات یې ورکړي، په خیرات یې ورکړي، خو د ماشومانو ښه راتلونکي ته توجه وکړي. نو که داسې ونه کړي به په ټولنه کې غله لرو، په ټولنه کې به بدماشان لرو، په ټولنه کې به د قانون ماتونکي لرو، په ټولنه کې به د مخدره موادو قاچاقبران لرو، خپل به محتاجین لرو، هره بلا به زموږ په ټولنه کې. خو که چېرې د ماشومانو یا د کوچیانو حقوقو ته پاملرنه وشي، بیا به یو روښانه پرمختللی افغانستان ولرو، ټولنه به موږ جوړه وي، مکتبونه به مو فعال وي، پوهنتونونه به محصلین ولرو. خو له بده مرغه که چېرې موږ خپله بدون توجه ونه کړو، مور و پلار په دې کې ډېر غټ مسؤلیت لري، په دې کې هر هغه څوک په ځانګړې مور و پلار د کورنۍ مشران مشر ورور دا ډېر مسؤلیت لري چې دغه خپل اولادونو ته خپلو کوچنیو وروڼو ته خپلو کوچنیو خوندو ته ډېر متوجه شي او له دغه شاقه کارونو څخه یې راوګرځوي او حقوقو ته یې ډېر پاملرنه وکړي. دا به د یو ښه افغانستان دپاره، د یو ښې کورنۍ دپاره، د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو دپاره یو لوی کار به کړي. په دې کې به بیا دوه ګټې کړي، یو به ټولنه ارامه کړي، بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي. او دا چې موږ مسلمانان یو، موږ ته راته د خدای رضا مهمه ده. زموږ اسلام هم موږ ته وایي چې تاسو کوچنیو شفقت وکړئ، مهرباني وکړئ، زموږ ټولنه به ته وایي د کوچنیو لاسنیوی وکړئ. نو په دغسې مرسته باندې، په دغسې همت باندې، په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا سره ولی سو او یو ښه راتلونکی لرو او جوړ روغ افغانستان درلودلی سو.
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد، په پوهنتون کې استاد، د مسجد ملا امام، دا ټول کسان کولی سي چې د ماشوم د حق په هکله کورنیو ته معلومات ورکړي. که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي اوسي، د ماشوم حق، دا څومره مهم دی؟
اما په هوای په هر څه کې مهم دی. که موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه، له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو، ښه کورنۍ ولرو، یو ښه ټولنه ولرو، په دې کې اما په هوای خو بیخي لازمي او ضروري دی. نه یوازې په هر اړخ کې چې موږ په ټولنه کې اړتیا ورته لرو، ځکه اما په هوای دغه معنا ده، معنا ده عام ولس پوه کول. کله چې یو څوک پوه شو په دې باندې چې دا کوچنیان هم حق لري، لکه څنګه زه په ټولنه کې حق لرم، دا کوچنیان د غونه حق لري، نو بیا دوی متوجه کېږي ورته او د هغه حقوق ته پښو نه لاندې کوي. بشري حقونو د مسؤلینو کار دی، څوک چې په دفترونو کارونه کوي، د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې د پروژې اخلي، د هغو دا کار دی، خپله د پوهنتون د استادانو کار دی، او تر ټولو ټولو غټ مسؤلیت چې په ټولنه کې خلک دا خبر ته غوږ نیسي هغه د مسجد ملا امامان دي. که زموږ ټولنه مذهبي ټولنه ده، تر هر چا د ملا امام خبر ته ډېر غوږ نیسي، او دا خبر د اسلام سره ټکر نه لري، بلکې د اسلام له نظر څخه دا موضوع ته وڅېړي. د اسلام له نظر دا خبر ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر درنښت ورکړی دی، اسلام انسانیت ته ډېر درنښت ورکړی دی، اسلام بشر ته ډېر ورکړی دی. او په تېره باندې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې په کوچنیانو شفقت نه کوي، د مشرانو درناوی نه کوي، زموږ څخه نه دی. دا یو حدیث شریف ملا امامان د مسجد مایکروفون څخه وایي، جمعه فرات په خطبو کې وایي، ان شاء الله زه پیږه کوم چې په ما په اوی کې بری غټه ونده ګلوداسي. دا غسه لیکوالان په لیکونو کې وایي، شاعران په شعرونو کې وایي، او تر څنګ رادیوګانې ډېر غټ رول لري، ځکه زموږ په ټولنه کې برق نشته، شی دون نشته، لکه څنګه چې په نورو وطنونو کې دی. یعنی انټرنیټ دونه فعال نه دی چې خلک ټلیفونانو ګوري یا سوشل میډیا ډېر وګوري، نو زموږ په کلو ډېر په ټول کلي کې خلک د راډیو څخه ډېر ګټه اخلي، او د راډیو خبرو ته ډېر غوږ نیسي، او راډیو هر ځای اورېدل کېدلی شي. په لږ وخت کې ډېر کسان ته ډېر معلومات ورکولی شي. نو په راډیو کې چې دا ما په هغې خبرې وسي، په ډېر ساده ژبه، د ولس په ژبه، نو هغه بزګر ته هم رسېدلی شي، یوه خور چې ناست دی په کور کې هغه ته هم رسېدلی شي، یو څوک چې بل کار کوي. هر کا په ټولنه کې د راډیو ژبه ټول هم مؤثر دی. نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي. هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تروسه باید غږ پورته کړي، دغه ماشومان د حقوق په اړه باندې. نو موږ بیا کولای شو چې خپل مرام خپل مقصد ته ورسېږو. او که چېرې موږ تاسو دا تر ځان ناست وو، نه یوازې به مو ځان تاوان رسولی، نه یوازې به ټولنې تاوان رسولی، بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رغم راڅخه ناخوښه شوي، چې دا نو بیا ډېر لوی تاوان دی.
په آخر کې به د تاسو نظر هغو کورنیو ته ولرو چې هم دغه اوس اقتصاد خرابه ده، ماشومان ډېر نړۍ ته راوړي، دغو د قانون په هکله معلومات نه ترلاسه کوي، یا دا ده چې عامه پوهاوی اوس نشته. هلته په افغانستان بل موضوع دا ده چې اقتصاد ضعیفه ده، او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
تر ټولو درمه خو دا خبره ډېره مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري، چې زه که چېرې دغه اولادونه ډېر کم، زه په دوا رسېږمه، زه په کالو رسېږمه، دا ته به ډېر پام وکړي. کله چې مور و پلار یو کار په پلان باندې راشروع کړي، نو کله کار ته متوجه دا ډېره مهمه خبره ده چې کله مور و پلار دغه ټکي ته پام وکړي، نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسېږي، په مکتب یې رسېږي، بیا هغه شاکه کارو ته نار کېږي، خدای خدا بدلالۍ ته نار کېږي، تعلیم ته به ځي، مکتب ته به ځي، درس به وایي، پوهنتون به وایي، لوړې زده کړې به کوي، د وطن خادم به جوړېږي، په روغ صحت باندې، په دې خاطر چې مور پلار به د کوچنیوالي څخه ده ته د دوا پاملرنه کړي، ده ته به داسې غذا ورکوي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذا ورکړي، ځکه مور پلار په دوو اولادو باندې وس رسېږي چې شی ونازوي، د پلار د معاش سره برابر اولادونه به وي. او تر څنګ بله خبره دا ده چې دا دغه ډېر اولادونه زېږول د مور لپاره هم لوی تاوان دی، د مور د روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی. هغه مور چې ډېر اولادونه زېږولي، هغه تر عمر ناجوړي، پرته یې ناجوړه مریض وي، هغه د اولاد په پاکۍ پسې خپل ځان نه ساتلی، نو اولاد به څه وساتي؟ نو په کار ده چې عامه پوهاوی عام شي، د ماشومانو یا کوچنیانو حقوقو ته پاملرنه وشي، د درنو کارو څخه وګرځول شي، او تر څنګ د مسجد څخه د هغو د حقوقو غږ پورته شي، د مکتب څخه د هغو د حقوقو غږ پورته شي، د پوهنتون څخه، او د علمي مراکزو، د مدني ټولنو، د ځوانانو، لیکوالانو، شاعرانو، خبریالانو، د راډیو د سپیکر څخه دا غږ راپورته شي، نو پر خلکو به تاثیر وکړي او خلک به مثبت لور ته روان شي.
قدرمند دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو کارونو د زیان په اړه خبرې وشولې. او له موږ سره میلمه و د بشري حقونو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیڅلی. تربیه فرض کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم، موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځو په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو، سلامونه مې ومنئ.
بعد از پودرش در شیشه شروع کرد، شیشه را که کشید، بعد از شیشه دیگه گم شد، کدام یک سال تیچ نمی آمد در خانه.
دا میرمن بی بی زینب نومیږي. زینب و دیرش کلنه ده. په خبره یې شپاړس کاله وړاندې له داسې چا سره د دې کوژده وشوه چې هغه سړی په نشه یي توکو روږدی و. د بی بی زینب په څیر یو شمېر نورې ښځې هم دا چې میړونه یې معتاد دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
امې میړه معتاد شوی دی تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي.
نن همدا موضوع څیرو ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، هغه میرمنې چې میړونه یې په نشه یي توکو روږدی دي وایي چې د طالبانو په نظام کې تر بل هر وخته له ګڼو ستونزو سره ځکه مخ دي چې د کار کولو حق ورنه اخیستل شوی دی. په خبره یې دوی مخکې په بېلابېلو ادارو کې کار کاوه او خپلې کورنۍ ته یې لګښت برابروه، خو اوس دا چې طالبانو دوی له کار څخه منع کړي دي د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو ته حیرانی دي. د شکردرې اوسیدونکې بی بی زینب وایي چې میړه یې د واده څخه مخکې معتاد و. کله یې چې کورنۍ دا ور واده کړه په دې نه پوهېدله چې له معتاد سره یې واده شوی دی. بی بی زینب وایي چې کلونه کلونه کېږي چې میړه یې کور ته نه دی راغلی. دا چې له دې وروسته خپلو ماشومانو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی، دې ته اړه شوې چې د میړه په نشتون کې له هغه څخه جلا شي او بل چا سره واده وکړي. هغه په پیل کې د خپل میړه د نشې پاکله وایي.
مگر نمیفهمیدیم سرش دیگه چی استفاده میکنه، دیگه چی میکشه. بعد از او ایو پودر کشید. پودر
نپوهیدلو چی چه چخوی، خو کلا چی پودر و چخول پوسو چی معتاد دی. بیای شیشی چخولو تمخه کرد. موگ بستر کرد تداوی مو کرد. خو کلا بچی لشبخانی بیرت را خارج سو بیا با ای نشه کولی. لکور بلار یو کال باورکو چی بیرت برا غای مو بارتویل چی ولی داسی کوی. حال مقال با ای کوی. زه یې وهلم، بیا به له کوره لاړه ډېر وخت به نه و. اخر ځل چې له کوره لاړه زه په همدې بدو شرایطو کې پسې وګرځېدم، ټول ځایونه مې ولټول خو پیدا مې نه کړ. نور دا رقم بې سرنوشته ځوان نسب کولی. زه ځوانه ښځه یم، د اولادونو مې ښوونځی پاتې سو، تحصیل یې پاتې سو.
بی بی زینب وایي چې پنځه کاله په دې تمه کېناسته چې میړه به یې راشي، بیا به یې درملنه وکړي خو رانغی. اوس غواړي چې غیابي طلاق واخلي.
پنج سال شد که بیخی نشد، مرده و زنده ازی بیخی گم شد.
پنځه کاله سول چې کور ته نه دی راغلی. تر اوسه مې په ډېرې سختۍ ژوند وکړ، له دې وروسته یې نسم کولی. اولادونه مې لږ ته اړتیا لري، زه یې له کومه کړم؟ کار نه لرم. اوس مې پرېکړه کړې چې د خسر له کوره مې غیابي طلاق واخلم، خو هغوی یې نه راکوي. وایي زموږ په قوم کې طلاق عیب دی. دا دومره وخت دې حوصله وکړه، اوس یې هم وکړه. خو زه پوهیږم چې نور ژوند نسم کوی. ما سره اقتصادي مرسته څوک نه کوي، خلک قرض هم نه راکوي. که خپله یوه چاره ونه کړم ماشومان مې له لوږې مړه کیږي. کله مې خلق دومره تنګ سي چې وایم ځان وزنه وکړم، زه دا رقم ژوند څه کړم؟ هیڅ مې په درد نه لګیږي.
نن د فکر میګم د زبا خودکشي میزنم که ما خدا خودکشي کوم. ما چی کوم؟ قسم زندگی ره هیڅ به درد منه میخوره.
د بی بی زینب په څیر ځینې نورې میرمنې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. معتاد میړه، کورنۍ تاوتریخوالی، اقتصادي ستونزې، هغه څه دي چې دوی ورسره لاسو ګرېوان دي. د ننګرهار اوسیدونکې شمله وایي چې دې داسې ډېرې ښځې لیدلې چې معتاد میړه یې ټول ژوند ورته تباه کړی دی.
د هغوی ژوند نیمایي څه شي بیخي په هېڅ کې حسابېږي، ځکه چې خاوند معتاد نو نه ډوډۍ معلومه یي، نه اوبه معلومه یي، نه کالي نه جامه. خصوصاً د پولاریانو چې څه په کور کې راځي لاسته او هغه ټول وړي. بیچارهګانې ښځې مجبورېږي په هغه حالت کې چې کار وکړي، روزګار وکړي، هغه مزیدت ته نه وړي، ډېر مشکلات لري. نو په خپله دیدګي چې مثال ما سره وه، معلومه وه پنځه لورګانې وې، خاوند پوډري وو. د ښځې بیچاره خپله مقاومت وکړه، مثال کار یې کوه، روزګار یې کوه. بیا ساده هغې لنده سړی په کور کې ساتلی وو، ستره کوی، پاکوی، خو بیا هم نه کېده. وهله ټکل به هم کول، غالمغال به هم کوه، ژړلې به کمبختې چې ډېر هم لیدلي دي چې پرېښي دي. مثال لورګانې خپلې خرڅې کړي دي، ماشومان یې خپل خرڅ کړي دي. احتیاج و محتیاج بس دغسې حالتونه دي. خدای پاک دې د سر دښمن د قسمت دې د سالت ده.
اوس په افغانستان کې دا د درې کلونو نه زیات وخت څه چې ښځې په کور ناستې دي، کار نسي کولی. دغه څه د کور نارینه یې معتاد دي، دوی خپل ژوند څه رقم تېروي؟ خپله مې یو څه نسي ګټلی. تاسو له خپلې ملګری نه دا ونه وکړه چې هغه معلومه وه کارې کاوه خپلې کور ته پیسې راوړلې منته اوس هغه هېڅ هم نشته اوس د دوی ژوند څه رقم مخکېځي د طالبانو په نظام کې
څنګه په مخه لاړ شي بېچاره ناستې ده خدای لیته نو مغه وهل هم خوري ټکول هم خوري نورو کورونو کې به مخې پخوا کار کوه خلکو اوس هم بېچاره ګان همداسې خیاطي کوي مرۍ کوي بېچاره ګانې نه خود پاکوي دغه مشکلاتونه تیروي په ځان باندې او ځینې چې دا شیان هم نشي کولی په پټه خوله باندې هماغه جنګ و غلمغال و مغه وهل ټکول تیروي سر د دې نه چې اوس مثال هغه خواښې وغه درور هم ګوري چې بله دغه هلک خو دغسې ده دغه غرور هم دغسې ده نورې خبرې وړاندې ځي په دې جلۍ باندې نو خدای لي ته ناست یم هغه وهل ټکول تیروي نو څه به کوي تر څو پورې شي هغه پولوي خدای پاک واخلي تر څو پورې دا ښځه خدای پاک واخلي
څومره بد وضعیت سره د دې بچي مخ کېږي مثلا ځینې دي چې له کوره وځي یو کال دوه کاله درې کاله نه وي بیا مېرمن دې ته مجبوریږي چې غیابي طلاق له دننه واخلي دغه موضوع دې څومره اورېدلې ده
کورنۍ نه قبلوي له خدایه ډار نه لري نو نوې چې د آینده به څنګه کېږي سر د دې نه مورته وایي چې وایي بله چا سره لاره درلودله اوس خو لنډه خبره د خلکو همدا ده هغه ژوند نه تېرېږي او که مثال دا طلاق مثال ورکوي ورته دا نه ورکول کېږي ورته دغسې جنګ جنجالونه باندې کېږي خپله مې چې کوم یو کس لیدلې ده د اما زوی باندې مثال واده وه بله ما یې دومره ځل مسته مې پرې باندې کوو چې اقلن د دې جلۍ مثال نوم به د خاوند په خولې نه اخېسته نه ډوډۍ نه اوبه نه خنه پاک ډېره ښایسته جلۍ یې کوه خو دې باندې خدای پاک دنیا په دې رڼا کړه چې د طالبانو وخت کې دې طلاق واخېسته دوی ورته طلاق ورکړه دا جلۍ به اوس فیلن فرانسې کې ده کورنۍ سره بیا چا ورسره کومک وکړو بوی تللی دی ځینه نو اوس شکر دغه ژوند لري نو هر څوک داسې بختور کېدی نه شي بېچارهګان هلته یا سوځي یا مړه کېږي یا پاتې کېږي
تاسو ویل چې خوښ یې ما وه څنګه دوی اجازه ورکړله چې دا لاړه سي
خو پټ لاړل کنه چې کله یې طلاق ورته ورکړه بیا دوی پټ ووتل چې د ځینې همدغه کوم نهاد چې دوی سره مرسته وکړله ویل دي چې مثال حالت دې داسې ده کوم دوستو کوم اشنا ورسره کومک وکړو نو دوی د خور سره د فامیل سره دې وویستل د کور نه اړیکې ورسره لاړه خبر سره کومه وسم شکر ده وسه آرامه ده
بله کورنۍ ته و تاسو څه وایي ښه په دې پوهېږي چې زوی ورورې معتاد دی د دې لپاره چې خپله مسؤلیت خپل کام کې یوه نجلۍ ورته راودوي بیا نو هر څه هغې ته غاړه کې وراچي دا ډول کورنۍ ته به دې تاسو ویل څه وي
دا ډول کورنۍ ته د الله تعالی هدایت دی نیکو کې ځکه چې خپل پوهېږي دوی هغه حق باندې پخېږ دي دوی داسې شفاخانه کې د بستر کې شفاخانه جوړې شوې دي شفاخانه کې د بستر کې یو کار باندې دي مصرفه کې چې ښه شو مثال تشویشو د شاعر ته دی بیا پرې نه دي چې به تاغ باندې هغه عملر نه شي هغه نه شي خوشاله دی وساتي اوس خو سل لارې دي سل خبرې دي او که بخې دي باندې تلې نو بیا مجبوره ده چې پرې دي دي باندې نو بس هغه خپل ځان باندې هغه ورځ راوسته نه ډوډۍ نه اوبه ټول خوشي کوي هغه مېرمنې ته نو خوشاله ترې څوک نه اوسي
ترې نجونې چې په داسې سړي باندې دی ودیږي چې هغه په نشي توکو باندې روغ دی وی دوی بچو وکا د ځان د ژغورنې لپاره
دنیا د شرم د لپاره چې ودرګ ورور مېونه شرمېږي پلار مېونه شرمېږي مور مېونه شرمېږي خلک راته بدونه وي کینی که مقصد نه مخه شون تیری پلارګنې پویږي چې دغه زیاتره پټي او زیاتره چې ښکارن دي چې مسالخ بلورګانې ورکوي دي پلارې ورکوي ورورې ورکوي ټول ورکوي ځکه چې هغه سیاسره بیچاره په هر نګه کسبځي صحیح ده بچي سنبالولی شي ښځې کولی شي ډېر مقاومت لري ښځې کارو کې روزګارو کې پیدا کې وراوړي کالیو کې جامو کې خپل د اولادونو صحت خو بد ته مثال رسیدګي وشي کولی نو د خاوند چې وخت هیڅ څه په کور کې درته نه پرېږدي او هر څه درنه اخلي دې سره ژوند سخته ده چې خبره نه پیږي وار کوي گزار کوي اتر د دې هدا پورې چې ښځې په لور باندې وهلې ځکه چې نه پیږي په ځان باندې سیخ باندې به وهله په اور باندې به وهله شی ده په لوري کور کې بیا جنګ ده څه خبره ده په لوري کور کې بیا جنګ
کورنۍ مخکې له دې چې خپل لور واده کا څنګه ځان پوه کړي چې دغه نفر ته چې لور ورکوي دا معتاد نه دی
یو خو انسان د خبرو د ویلو نه معلومیږي چې کله دې وي بنګاله کورو مونږ کورو کور مهمه نه ده کور باندې څوک څه وکړي هغه خو د لس خیره ده ننشته سبانه او هغه ښځه چې خپله ښځه اوسي کولی شي هغه خپل کور منظمه کړي ټول کړي او چې خوشحاله اوسي خیمه م اوسي بس هغه د همغه ژوند ده همغه د ناوې کوټه ده هغه پرې خوشحاله اوسي چې ارامه اوسي او چې نه اوسي چې د تلا بار کې ورسره ویسي ورته هغه هېڅې ورته دا پکې نه ارامه وي هېڅ کېږي نو کله چې د خلکو چې مونږ لاړو کور م ولیده حالک م ولیده هغه وخت کې هلک د خبر نه معلومېږي دوی ناست او پاسې نه معلومېږي بل بیا دوی چې مثال کورنۍ سره خبرې کوي کورنۍ خو طبعاً چې دروغ وایي نه وایي زیاتره کورنۍ زموږ زوی دغه مشکل لري ملګرو نه دي پوښتنه وکړي خپل خپلوان نه دي پوښتنه وکړي وایي ساري چې ښه مطمئنه شه بس هغې د خپله لور ورکړي لور خو به دوی ډېره نه ده پاتې ځینې کورنۍ دي چې همدا ګوري وایي زه مونږ ولیده مونږ خبرې فلانکی فلانکي زوی دغسې دی ورکړه لور دې ورته دغه مور پلار خور ورور باندې اړه لري کل خپل لور ورکی باید پختره غنه کنه وکي.
د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبرې کوي، وایي چې ډیرای لیدل شوی چې د معتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان له شر خلاص کړي خپل په نشه یي توکو باندې اخته زوی ته واده کوي، بیا نو ښځه له ګڼو ستونزو سره یوازې ورته پرېږدي.
زیاتره چې دی دو ودونه م کړي دي او بچیم لري او بیا هم دغه مشکل چې نشه کوي او خپل ژوند او خپل هر څه یې چا خبره له لاسه ورکړي دي. خپله خو شخصا یو انسان په دې باندې روک دی شي، هغه خو خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو د هغې په څنګ کې چې د هغې کومه مېرمنه ده یا بچی دي هغې ته هم ژوند تېرول یا وخت تېرول ډېر زیات مشکله شي. زیاتره خلک یې داسې شته دی چې ښځې لري او هغو دپاره به تللي دي کلونه کلونه هغو په کور ناستې دي، یا د خسر په کور یا د پلار په کور باندې دی، او هغو داسې ژوند دی چې نه کولی شي پرېږدي او نه کولی شي چې سم ژوند وکړي. او لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې دا رواج دی چې یو ځلې یو چا ته واده شولې نو تر مرګه باید هغې سره اوسې، هغې نه خلاصېدلی هم نه شي. زه خپله داسې د ډېرو مېرمنو شاهده یم چې ما لیدلی دی چې څوارلس کاله م کېږي، لس کاله م کېږي، شپږ کاله م کېږي، خاوند یې تللی دی د کور څخه او په نشو باندې اخته دی او دا ناسته ده. او که چېرته د دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تېرېږي، زه غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم، نو د دې اجازه ورته خسرګنۍ نه ورکوي، نو هغو هغه سخت او دردمن ژوند تېروي. ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بیخي اخته شوي دي. حتی ما داسې کورنۍ لیدلې ده چې بچي لري، ډېر بچي مېرمنه یې، هغو بیچارهګان سرک په سر پاتې، حتی د خوړلو ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، خو به هم ډېر سخت مشکلات تېروي. بیا ځینې کورنۍ داسې دي چې د خسرګنۍ سره اوسېږي، خو د دې سره سره چې امې مېړه معتاد شوی دی تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي. او که هغه د دې یادونه چې زه غواړم طلاق واخلم، څه چې په اسلام کې خو له روا ده، خو زموږ د دود او دستور د مخې، زموږ د ټولنې مخې، هغه ښځه بیچاره ته دا اجازه هم نه ورکول کېږي چې هغه طلاق واخلي او لاړه شي خپل ژوند جوړ کړي. او سره له دې ډېر زیات مشکلات او سخت تېروي.
سره له دو عمره جار و جنجال نه چې له یوې خوا نه په افغاني ټولنه کې میرمنې ډېر په سختۍ کولی سي چې دا له داسې چا نه جلا سي چې هغه سره ژوند نور نه کېږي، له بلې خوا نه ظلم ستم پی کېږي د خسر په کور کې، له بلې خوا نه سبا او بیګا ډوډۍ ځان ته بچو ته نشي پیدا کولی. په همداسې وضعیت کې دا میرمنې د تاسو په نظر څنګه ځان له داسې حالات نه وژغوري؟
د دې حالات هم ډېر سخت دي او ځان ژغورل هم د دې څخه ډېر سخت دي. ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم. زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته و، نشې په حالت کې کور ته راغلی دی او خپلې مېرمنې باندې تبرګي وار کړی دی. دا غاړه چې ده دا نیمه غوسه شوې وه، هلته حلاله کړې وه، ټول ویل حلاله کړې ده. هغه میاشتې میاشتې به په شفخانه کې بستر و، الله پاک ورته صحت ورکړو، بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله. ځکه هغه معتاد و او نه پوهېدو په ځان باندې خپله ښځه یې حلاله کړې وه، که نه نوم یې ډېر دغ شوی وای، دوی خپله ښځه حلاله کړله. نو کله چې دا ته میاشتو میاشتو بعد په شفخانو کې بستر وه، کله دا ښه شوله کور ته لاړه، نو موږ ویل کشکې ورنه بېله شي، که نه مثلا طلاق نه واخلي لاړه شي. خو دې دې سره هم خسرګنۍ بېرته اجازه ورنه کړه، وای نه که تا مثلا حلاله کړې او که ته مړه کړې ته باید دا سخته تېره کړې، زموږ په قوم کې نشته، زموږ دود دستور کې نشته چې ته اوس طلاق واخلې او لاړه شي. که هغه مېرمنه بېچاره خپل غږ هم جګ کړي په دې ټولنه کې، زموږ خپله داسې ټولنه دا ولې هغه مور او پلار ورونه خویندې ورته وایي چې نه سخته تېره او په هغې کور کې بس کښېنه، بیا زیاتو یو نیم پیدا کېږي چې خپلې لور شا ونیسي. ځینې ورونه ځینې کورنۍ ورته وایي چې او جدا شه راځه، یا مونږ در سره یې، خو زیاتره وخت ښځې ناتوانه دي، یعنی بې وسه دي، څه کولی نه شي. زړه یې غواړي چې په ما سخته تېرېږي، مشکل تېرېږي، زه باید یوه د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړم. خو زیاتره زموږ په دې ټولنه کې چې زه ګورم ډېر ناموفقه دي، یعنې په دې باندې نه دي کامیابي شوي چې په دغه حالات کې خپل ژوند سم کړي او یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړي. زیاتره یې په همدې کې د سختې ژوند تېروي، ځورېږي، کړېږي، همدغه حالات تېروي او بالاخره ژوند یې پای ته ورسېږي.
کورنۍ چې دوی په دې پوهېږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی، د دې نه ده چې د یوې ښځې نفقه ورکړي، بیا هم واده ورته کوي د دې لپاره چې له خپلې غاړې نه یې بچ کړي. داسې کورنیو ته به له انساني لحاظه، له بشري لحاظه
تاسو خبر څه وی؟
تا خو ډیره دردون کې دا چې ته پیږي چې زما د سوی ژوند تباه شوی دی. ولې د یو بل چا د لور ژوند ورسره تباه کوې؟ زموږ په ټولنه کې ولې دا خبره ده؟ وایي زوی دې محتاط دی ښځه ورته وکړه سمه به شي، زوی دې درس نه وایي ښځه ورته وکړه، زوی دې کار نه کوي ښځه ورته وکړه. خو هغه هم د یو بل چا لور ده، ولې د یو بل چا د لور ژوند تباه کوئ؟ که ستاسو د اولاد ژوند تباه شوی دی، د یو بل چا د اولاد ژوند مه تباه کوئ. په دې سره چې ښه پیږي مورګانې پلرونه خپل اولاد ښه پیژني، زما زوی دغه مشکل کې اخته دی، دغه ستونزه کې اخته دی، دا د ژوند کولو وړ نه دی، دا د دې وړ نه دی چې زه ورته ښځه وکړم یا مېرمن ولري په کور کې. دا به د هغې قدر وکړي، احترام په هغې به پوه شي. د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پیږي، به یم زه یو بیچاره نجلۍ چې راولي او دته په کور کې کښېنئ. کله چې دته په کور کې کښېنئ، هغه مشکل نه حل کېږي چې دا به خپلې نشې پرېږدي، خپل بدکاري به پرېږدي مثلا، دا به ښه سړی شي. په ډېرو کمو کې چې یو انسان ښه شي، زیاتره د دې سره دغه نجلۍ ژوند هم تباه شي او هغه هم ورسره له منځه لاړه شي. نو هغه خلک چې دا کار کوي، زما په نظر به هم جهالت دی، ناپوهي ده، چې زده کړې نه دي شوي، ذهنونه نه دي رسېدلي، او هر څوک په خپل سر باندې په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته ښه ښکاره شي هماغه کار کوي. په دې باندې ډېری کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه دی، مګر به هم د یو بل نجلۍ ژوند ورسره تباه کوي. مه کوئ، خدای ته وګورئ. یوه مورګانو پلرونو، تاسو خو پوهېږئ چې دغه مشکل دی، نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی، هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته مېرمن راولم او مېرمن سره به ژوند سم شي. چې ته مور او پلار ستا په وینا سم نه شو، تا سمې لارې ته نه کوو، هېڅکله یوه پلرۍ نور نه شي کولی هغه سمې لارې ته کړي، نو هېڅکله د یو بل نجلۍ ژوند دې نه تباه کوي.
مېرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي، له یو بلا مشکلاتو سره، څه به تاسو ورته ووایئ؟
هغه مېرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي، اول خو ډېره زیاته سخته ده. الله پاک دې هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي. او بل، زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري. انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی. هغه مېرمنه چې پوهېږي زما مېړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي، هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي، له دې څخه دې طلاق واخلي، خو له دې وړاندې کړي، د قوم مشران دې راجم کړي، خپل پلار ته دې ووایي، ورونو ته دې ووایي زما ژوند نه جوړېږي، زما ژوند دلته تباه دی، خپلې خسرګنۍ ته دې ووایي، خپل قوم دې راجم کړي، د اسلام د نگانه دې ورته حدیثونه وړاندې کړي، کومک دې غواړي له خپلوانو څخه، او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي. ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی، مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځې هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده د دې سخت ژوند. نو زما په نظر سره نه دي تسلیمېږي، اخره پور د کوشش وکړي تر څو د ژوند لپاره یوه حل لاره پیدا کړي، او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تېرولو سره سخت دي، ځانو نه بیل کړي او جدا شي. کوشش دې وکړي، زحمت دې وباسي. انسان باید تر اخره پورې تسلیم نه شي. که زه پوه شم زما ژوند په دې کور کې په مشکله تېرېږي، زه لاره لټوم، کوشش کومه د یو نگانه بل نگانه، اخر خو غوښتل رسېدل دي، یو لاره به الله تعالی تاسو ته درکړي. یو انسان خو به درک ولري، یو انسان خو به پوه شي ستاسو په مشرانو کې، ستاسو په سپینګیرو کې، ستاسو په خپلوانو کې چې دغه مېرمنه رښتیا وایي دې سره ژوند نه کېږي، نو شاید حل لاره پیدا شي. نو هغه مېرمنو ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي، الله پاک دې ورته د دې هرې سختۍ اجر ورکړي. خو به هم زما په نظر سره د دې ژوند تېرولو څخه بیخي ژوند نه تېرول ښه دي، نو ځانونه دې خلاص کړي، یوه لاره دې ځان دپاره وګوري.
روزو دې ته چې د معتادینو مېرمنې کله چې د دوی مېړونه په کلونو کلونو نادرکه کېږي، له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري؟ په دې هکله استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دیني زده کړې کړي وایي،
په اسلامي قانون کې، په اسلامي فقه کې، کله که د ښځې خاوند په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پوډري ده، داسې یو عمل دی چې هغه نور د نورو انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نه شي په مخ بولی، نو دا ښځه اسلامي فقه حق ورکړی چې دا محکمې ته ولاړه شي، د دې سړي نه په عامه اصطلاح طلاق واخلي. خو په فقه کې دې ته خلع وایي، جدایي ورته وایي. په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کېدلی شي چې کله میړه د ښځې د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایي د لاسه ورکا، یعنی یا لیونی شي یا معتاد شي، په اصطلاح صعب العلاج ناروغۍ باندې اخته شي، د جوړېدو وړ نه وي یا معتاد شي. په هغه صورت کې ښځه کولی شي د اسلامي نظام محکمې ته ولاړه شي، او په غیر کې هلته دې ته دا اجازه ورکوي بل چا سره واده وکړي. او بل، د غیابت په صورت کې دوه روایتونه دي. یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډېر په اصطلاح سخته نیولې ده موضوع، تقریبا تر نوي کالو پورې ویلي که میړه غیاب وا خزه باید ورته کینی. خو امام شافعی صاحب به چغه دمو مدنی قانون هم دغه اوس خو قوانین نه مندی دغه نه حاکم نظام خو تیر نظام جمهوری نظام مغه د امام شافعی قول چې څلور کالو کې میړه مسافر شي که میړه غایب شي خزه کولای شي محکمه تولای شي او لدنه جدایی واخلی او بل چه سره واده وکړه. په افغانستان کې د ژوند داسې دی چې نفقه راوړونکی پلار دی، یعنی د ښځې خاوند دی، د ماشومانو پلار دی، ټول کور امید خدای ته وي او همدې خاوند ته وي چې یا مثلا کوم داسې مشروع مزدورکاري کوي، کوم مثلا بله دولتي وظیفه لري، موسسه که وزیپه لری یا مطروان ده یا پل کار ده کوی، هم دقیقه یو کس وی چه بکر که عایدات درودی. ولی که مو گورو دیمو پچولنه که هغه کسان چه پلارونه معتاد دی، خزه گدایگری تا مجبوره شویه، تیت مرحله سرمخ شویه، یعنی گدایگری یو خزه محتاجی چه ده خلکو پکرو که کالی و منزی، ده خلکو پکرو که آشپزی وکا، ده خلکو ده کور پخلای وکا، ده کور مثلا ده خلکو ماشومان ورتا او روزی یا مثلا مکاتب و یا پد از نور دارو که صفاکار پستوگه کار وکا، در طول هغه مجبوریتونه دی چه هغه خزه ور سره مخ دی چه یا کندی دی یا میرون متادین دی یا ورک دی یا په دغه سه مصیبتونو باندې داخته دی، دغه میرمن د دې نفرت بل لار نه لري. محکمه دیتا د خلع فنامه د اجازه نامه ورکوي چې تکول شي د بل میړه وکا.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
نوانو سرونا دشنو موت کا زم زیرونا کلا بند نستایا ما دشنو
Oh,
Motka zanziru na kala.